سلامونه وخت بخیر. وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې دی. زموږ کله ازادي رادیو نورې په مکې د سات خبرونه. د بشري حقوقو د سواندې دیرس بنسټونو ائتلاف ویلي چې د سکل د جنوا د سرمشري زی د ښځو نړیوال جایزه په افغانستان کې د ښځو چارو مخکینی وزیر مسعود جلال او د هغې لور حسنا جلال ته ورکړل شوې ده. د جنوا سرمشري زی د سه شنبې په ورځ یو خبر پاڼه کې ویلي دا جایزه د ټولو هغو افغانو ښځو په استازیتوب چې د بشري حقوقو لپاره یې هڅه کړې مسعود جلال او حسنا جلال ته ډالۍ شوې ده. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي مسعود جلال لومړنۍ میرمن و چې د افغانستان ولسمشري زو ټاکنو لپاره یې ځان انومان کړی وو. د خبر پاڼې په ټکو حسنا جلال هم د افغان میرمنو غورځنګ جوړ کړی چې په نړیواله کچه د ښځو غږ پورته کوي. دا جایزه د جنوا د بشري حقوقو او ډیموکراسۍ په 10مه کلنۍ غونډه کې د ټولو هغو افغانو ښځو په استازیتوب ډالۍ شوې چې د انساني کرامت او برابرۍ لپاره یې مبارزه کړې ده. کابل کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړ چې د دې ډلې د مشر د پریکړو په تیر بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د دریز لامل د طالبانو د کابینې ډیری وزیران خوابدي دي او ځینې استعفاوي هم ورکړي دي، خو لا تر اوسه دا استعفاوي نه دي منل شوي. خو د طالبانو بیا یو بلې سرچینې ازادي رادیو ته ویل چې دا خبرې حقیقت نه لري. له خپل مشر څخه د ځینو طالب مشرانو د خوابدۍ هغه مهال زیاته شوه او علني شوه چې مولا هیبت الله خوانزاده د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د نیولو حکم ورکړی. ستانکزی چې په کابل کې د کابینې د نورو غړو په مرسته په پټه له هیواده د باندې استول شوی و، له څه باندې یوې میاشتې راهیسې په متحده عربي اماراتو کې اوسیږي. د پاکستان د صدر اعظم رستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار له ملګرو ملتونو غوښتي چې افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د کپ په لومړۍ نیټه یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دار دغه غوښتنه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش سره په کتنه کې کړې ده. خبر پاڼه کې راغلي چې ملګرو ملتونو باید په افغانستان کې د نن او دغه راس حق او ترهګرو په وړاندې د مبارزې ملاتړ وکړي چې افغانستان بهر نور هیوادونو ته ګواښ پیښوي. د طالبان حکومت تر اوسه د ښاغلي دار دغه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې افغانستان کې د ټي ټي پي حضور رد کړی ویلي دي چې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد وکاروي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي چې د افغانستان اکثره ولایتونه به راتلونکو ورځو کې د درنې واورې او باران شاهدان وي. د دوی د یوې خبر پاڼې له مخې چې نن یې خبره کړې ده، کابل، کندهار، زابل، غور، دایکنډي، بامیان، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر، ننګرهار، میدان وردګ، کونړ، لغمان، نورستان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، بلخ او سرپل هغه ولایتونه دي چې ورښت پکې کیږي. تر دې د پیو شمیر د ولایتونو کې واورو لارې سړکونه تړلې او خلکو ته هم زیانونه اړولې وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو حکومت باید په افغانستان کې داسې شرایط رامنځته کړي چې ورستانه شوي کډوال پکې بشپړ متخم شي. د دغه وزارت د ویان دفتر په اسلام آباد کې د طالبانو د شاش دفتر د خبرو په غبرګون کې یو اعلامیه ورکړې او پکې ویلي دي چې هلته له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند خبره واقعیت نه لري. په دغې خبر پاڼې کې چې نن خبره شوې راغلي چې پاکستان لسیزې د میلیونونو افغانانو کوربتوب کړی، خو زیاته کړې ده چې اوس دوی له افغان وختمنانو سره په ګډه کار کوي چې د هغوی د ستنېدو هوسا شرایط برابر کړي. دغه څرګندونې وروسته تر هغه کېږي چې په اسلام آباد کې د طالبانو شاجدافي وویل اسلام آباد او راولپنډۍ کې افغان اتباع د پولیسو له لورې نیول او پلټل کېږي. سردار احمد شکیب ویلي دغه پروسه په نا اعلان شوي شکل پیل شوي او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته هم په دې اړه کومه رسمي مکتوب یا اطلاعیه نه ده استول شوې. هغه زیاته کړې چې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه د افغانانو اخراج پیل شوی او نږدې راتلونکي کې به د پاکستان نورو سیمو ته هم وغځیږي. او فلسطینی حماس ډله وایي چې د راروان شنبه په ورځ به شپږ تنه ژوندي اسرایلي یرغمل خوشي کړي او سبا پنجشنبه به د څلورو نورو مړي اسرایل ته وسپاري. یرغمل حماس د اعلان ظاهرا د اسرایل د هغه اقدام په غبرګون کې کوي چې ویجاړې شوې غزې ته یې د خوځنده استوګنځایونو او ساختماني تجهیزاتو د سولو اجازه ورکړې ده. دا کسان وروستي اسرایلي یرغمل دي چې د غزې د اوربند په لومړي پړاو او د اسرایلو په زندانونو کې د سلګونو فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشی کیږي. حماس چې امریکا او اروپای ټولنې تروریستي ډله بولي، باید له اسرائیل سره د اوربند په دوهم پړاو کې چې ښایي ډیر لانجمن وي، په غزه کې د دایمي اوربند اولادې ترانګې د اسرائیل سرتیرو د پورا وتلو په بدل کې لسګونه نور یرغمل هم خوشی کړي. بیا هم زه فرشته صحا کې ما په دغه خبری ټولګه کې را سره د تخنیکی چارو په برخه کې بهروز دلیری همکاري کوي. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو په لاکه برا سره واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروګرام د بندولو خبرتیا ترلاسه کړې ده او په دې اړه افغانان بیا هم اندېښنې لري.
کله زه خپل د سې رواني حالت کې مچې کیفي مې تشويش باندې درسته په خوب ناراضي نو مشکلات به ډېر دي خلک خو هم په تشويش دي څه به کیږي نو
په دې ترڅنګ په اسلام آباد کې د طالبانو تر وکړنې د افغانستان سفارت هم د پاکستاني چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د هیواد نه باید کډوال وزي او افغان کډوال په دې اړه اندېښنې لري.
دا جبري اعلان کړل او ډېره غلطه کیسه ده. دا نه ده په کار د سموسي د کم څه کم په شپږ میاشتې ټیم یا کال ټیم خو د کم څه کم اکثر څه دی
او د نورستان ډيري اوسیدونکو وایي چې د ټلیفون او انټرنیټ لاسنیو دی راځي.
دوه شکل په ساده کې یو پایا اغام د برګمټال ولسوالي مرکز کې دی چې په نیک موک کې 4 کیلو کې کار کوي، دیو کې هم د 2 کیلو کې محدود ساحو کې کار کوي.
د افغانستان د دغه راپورونو تفصیل تر څنګ را سره د نړۍ اړوند راپور هم په دغه خبرو کې دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروګرام د بندولو خبرتیا ترلاسه کړې ده. رویټرز خبری اژانس نن د یو امریکایي چارواکي او د دوو با خبرو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دغه وزارت ته ویل شوی په دې اړه د روان کال تر اپریل میاشتې پورې یو طرحه برابره کړي، خو په بیلابیلو هیوادونو کې امریکا د تک په شرایطو برابر افغانان وایي چې خپل نامعلوم برخلیک په اړه دوی لا هم اندېښنې لري. په دې اړه جزئیات له فیروزی عزیزی.
د بریټانیا دفاع وزارت منلی چې د بیا میشتیدنې لپاره له 2000 زیاتو افغان پخوانیو کمانډو ځواکونو غوښتنلیکونه یې رد کړي دي. د بی بی سی د راپور له مخې چې د دوشنبه په ورځ د فبروري په 18 خبر کړي، په افغانستان کې په هغو واحدونو کې چې د بریټانیا لملاتړ برخمن و د کمانډویانو د خدمت کرا شواهد موجود دي. ویل شوی چې دا ځواکونه په 2021 کال کې د طالبانو له واکمنېدو مخکې د بریټانوي ځواکونو لخوا روزل شوی، مالی تمویل شوی او یا هم په مستقیمه توګه ملاتړ شوی. له 2000 د زیاتو غوښتنلیکونو د رادیدو خبره د رواني میاستې په لومړیو کې د محکمې په جلسو کې د بریټانیا د ځانګړو ځواکونو د یو پخواني غړي لخوا د شکایت په ترڅ کې څرګنده سوه. د دې خبرې افشا کېدل د بریټانیا دفاع وزارت د هغو پخوانیو ادعاو خلاف دي چې ویلي و هغه افغانان چې له بریټانوي ځواکونو سره یو ځای کار کړی وي، د بریټانیا د بیا میشتیدنې پالیسیو په چوکاټ کې دغه هیواد ته د انتقال او ځای پر ځای کېدو وړ دي. د بریټانیا دفاع وزارت څلور میاستې مخکې ویلي و غواړي د سلګونو تنو ځانګړو افغان ځواکونو چې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره کار کړی او په دغه هیواد کې د پناه غوښتنې مخکې رد شوي، له بیا ارزونې وروسته برېټانیا ته انتقال کړي. له دې سره یو شمېر افغان کمانډویانو ازادي راډیو سره خبرو کې ومنله چې د کډوالۍ دوسیې د برېټانیا د دولت لخوا رد شوي دي. د تیر جمهوري نظام له ځانګړو ځواکونو عزیز الله چې اوس په پاکستان کې میشت دی، د سه شنبې په ورځ یې ازادي راډیو ته وویل:
درخواست ما سال گذشته تای مراحل شده بود و کمیته خاص وزارت خارجه بریتانیا برای تای مراحل فرستاده شده بود.
زموږ غوښتنلیک تیر کال چیرل شوی او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي کمیټه ته د پړاوونو د بشپړولو لپاره واستول شو. په تمه و چې له کمیټه جواب راشي. سره له دې چې زموږ په کیسونو کې کوم ستونزه نه و، خو اوس یې ویلي چې له دې ډیر مپتمه کیږي.
د کمانډو یو بل سرتیری چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
همه کماندوها شانه به شانه با نیروهای بریتانیا کار کرد، اما امروز با دریافت جواب رد کاملا ناامید شدیم.
ټولو کماندویانو اوګه پر اوګه له بریتانیا سره کار کړی، خو نن د رد جواب په ترلاسه کولو کاملا ناهیلی شو. موږ افغانستان کې هیڅ راتلونکی نه لرو او پټ یو، نشو کولای کار وکړو او خپل ژوند ته رسیدنه وکړو. زموږ لومړنۍ او وروستۍ هیله همدا کیسه وه. هغه هم ونه شو.
د بریتانیا د دفاع وزارت معلوماتو لمخې د تیر جمهوری نظام پر مهال شاوخوا 2000 افغان ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره په ګډه دندې ترسره کړې وې چې دا ځانګړي قطعې د تریپل په نوم د برېټانیا د حکومت لخوا تمویلې دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ای آر آی پی یا افغانانو سره د مرستې او میشتېدنې په نوم یو پروګرام د هغو افغانانو لپاره طرحه سو چې د طالبانو له واک مخکې یې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو یا دولت سره کار او همکاري کړې وي. رسمي شمېرې ښیي چې د تیر میلادي کال تر سپتمبر میاشت پورې 1950 تنه د دغه ای آر آی پی پروګرام په چوکاټ کې برېټانیا ته انتقال شوي دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره یو شمېر هغه افغانانو چې له بهرنیو ځواکونو سره یې کار کړی وي خپل د پناه غوښتنې او کډوالۍ د کیسونو د چارو مخ تړلو لپاره ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته تللي او هلته دېره دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د پاکستان چارو له قوله چارواکو له قوله خبر ورکړی چې له دې هیواده د ټولو افغان کډوالو د ایستلو طرحه وروستۍ شوې ده. دغه سفارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې یوازې هغه افغانان په پاکستان کې د اوسېدو قانوني ویزه لري له دې پریکړې نه خوندي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر هم پرون اعلان وکړ چې ټول افغان کډوال دې په نږدې لس ورځو کې د اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونه پرېږدي. د اړه جزئیات له اکرام الله اکرام نورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانستان سره د حقابې په سر اختلاف لا هم حل شوی نه دی. د دې وزارت ویان پرون دوشنبه په یو خبری کانفرنس کې ویل چې په دې برخه کې په کابل کې د ایران د سرپرست سفیر سرګندونې د رسنیو له لوري غلطې تعبیر شوې. نوموړي ویل چې دوی به د حقابې په مسله کې تیر نشي. نږدې یو اونۍ وړاندې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست د افغانستان یوې کورنۍ رسنۍ ته ویلي چې د دواړو لوریو ترمنځ په وروستیو مذاکراتو کې د حقابې مسله حل شوې. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی ټینګار وکړ چې ایران
په ډیره بخښنې سره دغه راپور وړاندې تاسو په خبرونه کې اوریدلی شئ. اوس هم د افغان مهاجرینو په اړه په پاکستان کې د وروستیو ستونزو اړوند راپور واوري.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او له دې هیواده د ډیپورټ کولو په اوج کې په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د پاکستانی چارواکو له قوله خبر ورکړی چې له دې هیواده د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پریکړه نهایي شوې ده. دغه سفارت نن چهارشنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې یوازې هغه افغانان چې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني ویزه لري له دې پریکړې خوندي دي. په اعلامیه کې راغلي چې د ای سی سی او پی او آر کارت لرونکي هم د هغه کسانو لړل دي چې له دې هیواد به وویستل شي. د اعلامیه په ټکو چې د افغانانو د ایستلو لړۍ به په نږدې راتلونکي کې د پاکستان د اسلام آباد او راولپنډۍ له ښارونو پیل شي او وروسته به د دې هیواد نورو سیمو ته هم وغځېږي. په پلازمېنه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال شکیب چې یو اروپایي هیواد ته د تګ په تمه دی وایي که افغانستان ته ډیپورټ شي ژوند به له خطر سره مخ شي.
که خدای مکړه موږ بیرته افغانستان ته ډیپورټ شو هلته به موږ ټول له یو جدي خطر سره مخ شو ځکه موږ له ګواښ سره مخ یو. که زه خپله له تورخم اخوا واوړم نه پوهېږم زما او زما د کورنۍ ژوند څنګه کیږي. په دې دریو کلونو کې چې څومره سخته پر موږ راغله دا مو وزغمله په دې خاطر چې اولادونه مې یو ښه راتلونکی ولري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر هم پرون سه شنبه د فبروري په 13 اعلان وکړ چې ټول کډوال د رواني میاشتې تر 28 میلې اسلام آباد او پینډي ښارونو ووزي. د دې سازمان د معلوماتو له مخې هغه افغانان چې نور هیوادونو سره د پناه غوښتنې کې سونه لري د روان کال د مارچ تر 1.5 وخت ورکړ شوی چې د دې دوه ښارونو لاړ شي. خو په اعلامیه کې ټینګار شوی چې هغه افغانان چې ویزه لري کولای شي د پاکستان په دې دوه ښارونو کې خپل استوګنې ته دوام ورکړي. د یو این ایچ سی آر دغه اعلان په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت یو شمېر افغانان اندېښمن کړي. په راولپنډۍ کې میشت افغان کډوال عبدالمصویر له یو این ایچ سی آر غواړي چې په دې سخت وخت کې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي. یو شمیر نور افغان کډوالو هم ازادي راډیو ته وویل چې د یو این ایچ سی آر له دې اعلان وروسته د پولیسو له لوري د افغان کډوالو د زورولو او نیولو لړۍ تیزه شوې. تر اوسه په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د هغه افغانانو د شمیر په اړه کره معلومات نشته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. که څومره پاکستان حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تازه د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي چې له اسلام آباد او راولپنډۍ نه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه شوې ده. دغه سازمان ویلي چې د تیر جنوري له 14 تر 13 شاوخوا 10,000 افغانان له پاکستانه افغانستان ته استول شوي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډېر شمېر افغانان د بیکارۍ، ناامنۍ او د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله پاکستان، ایران او ترکیې ته پناه یوړه، چې لا هم په دې هېوادونو کې له سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي.
بیا هم خرغلاست ازادي راډیو ته غوږی. نن په ویانا کې د طالبانو د حکومت مخالف او تیرو او جبهو دویمه او وروستۍ ورځ غونډه وکړه. په دې ناسته کې د خبرو اترو موخه د افغانستان د راتلونکي په اړه د لارې نقشې برابرول او د طالبانو ضد ډلو د نظرونو توجیهول بلل شوی دی. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي نه دي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون دا ناسته ناکامه او تکراری بللې او له ګډونوالو یې افغانستان ته د ورتګ او دوی سره د تعامل غوښتنه کړې ده. په دیړه فیروزه عزیزی جزئیات راکوي.
د ویانا بهیر د پنځمې ناستې یو شمېر ګډونوال وایي په ناسته کې له هرې شونې لارې د طالبانو پر وړاندې د مبارزې او د یوې ملي اجماع پر جوړولو سلا سوي دي. د دې ناستې یو ګډونوال مشکور کابلي چهارشنبه د فبروري پر 19 د غونډې په 2 او وروستۍ ورځ ازادي راډیو ته وویل د نورو موضوعاتو ترڅنګ د غونډې ګډونوالو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې روان وضعیت له بېلابېلو اړخونو ارزولی او حل لارې یې ورته لټولي دي.
کنفرانس پنجم روند ویانا بر افغانستان دموکراتیک بررسی راه فروپاشی طالبها بود.
په دې ناسته کې د طالبانو حکومت د ړنګولو د لارو چارو څېړل شامل و. د طالبانو اوسنی وضعیت هم ډیپلوماتانو، دیوان سالارانو او پوځي جنرالانو له بېلابېلو اړخونو وارزاوه، یو بل سره یې خپل لیدلوري شریک کړل او په دې برخه کې د ملي مقاومت او د ازادۍ جبهو د ځواکونو په منسجمولو ټینګار وکړ.
ښاغلی کابلي وایي په ناسته کې یو ولسواک افغانستان ته د رسېدو، د بشري حقونو او د خلکو ازادیو پر تامینېدو، د ښځو حقونو او مبارزو او د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې نقشې پر برابرولو ټینګار او تاوده بحثونه سوي دي. د ملي مقاومت په نوم جبهې مشر او د ویانا د غونډې ګډونوال احمد مسعود تیا د ناستې په لومړۍ ورځ ویلي و دوی داسې یوه طرحه جوړه کړې چې د ټول افغانستان لپاره ده، خو ده د طرحې جزئیات په ډاګه کړي نه و. د ښاغلي مسعود دا خبرې د افغانستان ملي مقاومت جبهې په خپل ایکس پاڼه یعنی پخوانی ټویټر کې خبرې کړې دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستۍ تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وی ساعته
اوس هم رسېدلی یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ظاهره په اوکراین کې د روسیې د یرغل په تړاو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ملامت کړی دی. ټرمپ ویلي پر دې خواشینی دی چې زیلینسکي په سعودي کې د امریکایي او روسي چارواکو په خبرو کې له ګوښه پاتې کېدو شکایت کړی دی. په دې اړه تفصیل له اسدالله لودی نورو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر له دې کابل نیوکه کړې چې د سعودي په خبرو کې د ګوښه پاتې کېدو له کبله یې شکایت کړی دی. ډونالډ ټرمپ پرون په فلوریدا کې ویلي مانن واورېدل چې زیلینسکي ویلي دي مونږ ته بلنه نه ده راکړل شوې. ټرمپ د اوکراین ولسمشر ته په اشاره زیاته کړې تاسو هیڅکله خبرې نه پیلولې، تاسو یو هوکړه کولای شوي. ټرمپ که څه هم ونه ویل چې هدف یې څه شی دی، خو مخکې یې ویلي چې اوکراین کې د روسیې جګړه د دې لپاره پیل شوې چې اوکراین ناټو کې غړیتوب ته لیواله دی. د چارو څېړونکو بیا وایي پر اوکراین د روسیې یرغل تر ډیره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د امپراتورۍ طلبه ارادو سره تړلې، نه ناټو کې د اوکراین د غړیتوب له غوښتنې سره. ټرمپ په خپلو پرونیو څرګندونو کې ویلي اوس ډیر ډاډه دی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به یوې هوکړې ته رسیږي. ټرمپ په ریاض کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا وروف له خبرو وروسته وویل دای دا ځواک لري چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. ډونالډ ټرمپ زیاته کړې چې هغه به ممکن دغه میاشت له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره هم وویني. د فبروري په 18 په پاریس کې یو شمېر اروپایي مشرانو وویل دوی به اوکراین ته 16 ساعتي ځواکونه ولیږي. د امریکا ولسمشر له دغه اقدام سره مخالفت نه دی ښودلی. د اوکراین ولسمشر او اروپایي متحدان وروسته تر هغه یو څه مایوسه شول چې امریکایي او روسي مرکچان د سعودي عربستان په منځګړیتوب په ریاض کې د اوکراین د جګړې په پای ته رسیدو جرګه شول. د امریکا ولسمشر او نورو چارواکو ویلي د یو اوربان په صورت کې اوکراین کې باید ټاکنې وشي، ځکه د اوسني ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د واک موده د 2024 کال په مې میاشت کې پای ته رسیدلې. که څه هم معلومه نه ده چې د اوکراین جګړه به څه وخت او په کومو شرایطو پای ته رسیږي، خو امریکایي او روسي مرکچیانو د ریاض له غونډې وروسته ویلي دوی به د جګړې د هر څه ژر پای ته رسولو په هدف د خبرو لپاره خپل ټیمونه وګماري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان ډیری اوسیدونکي وایي د ټلیفون او انټرنیټ له اسانتیاوو بې برخې دي. د دوی په وینا له خپلو دوستانو او خپلوانو سره د ټلیفوني خبرو او یا هم ورته د پیغام لیږلو لپاره په ساعتونو مزل کوي، څو داسې ځای پیدا کړي چې د ټلیفون او انټرنیټ شبکې هلته کار وکړي. ځایي اوسیدونکي له حکومت څخه د دې ستونزو اورېدل غواړي او په دې اړه د حکومت زر اقدام غواړي. په همدې برخه کې زموږ همکار لسیمه راپور چمتو کړی وای ورې بیرته راکړو.
د نورستان د کامدیش منډول برګی مټال وایګل او د نورو لری پرتو سیمو اوسیدونکي د انټرنیټي او تلیفوني اسانتیاو لنشتون شکایت کوي. د دوی په خبره چې د یادو خدماتو د نه موجودیت په وجه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ختیځ نورستان اوسیدونکي شفیق الله ساجد ازادي راډیو ته وویل
د کام دیش ولسوالی کې 450 کلی لرو مونږه یو مخابراتي شبکه لرو، هغه هم د کام دیش ولسوالی مرکزی کلی کې ده. چاغینه مونږ ته صرف 15 کلو کې زمو مخابراتي شبکه کار کوي. برګمټال ولسوالی کې 22 کلی لرو. 22 کلی په ساده کې یو پایا هغه هم د برګمټال ولسوالی مرکز کې ده. چپو نیکمو کې چې 4 کلو کې کار کوي، دیو کې هم د 2 کلو کې محدود ساحو کې کار کوي.
د مرکزی نورستان اوسیدونکو هم د ورته ستونزو سر لاس او گریوان دي. دوی وای ډیرو کم زینو ته تلیفوني او انټرنیټي خدمات رسول شوی، خو هغه هم په نشت حساب دي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالرزاق نظری
پای ولاړې د خو بیا ټلیفون کار نه کوي، کوم ساحې ته به وځي یا کوم بام څنډې ته یا کوم اورښت غونډه کې لګېدل هغه موبایل کلکې بیا دغه نه خبرې کوي. دومره ضعیف ده چې حد نه زیات ځکه چې اته یو وایس میسج نه کیږي.
خاغلی نظری راته وویل د ټلیفون او انټرنیټ د کمزورتیا او نشټوالي سربیره یوې بلې جدي ستونزې سره هم مخ دي، او هغه په بیلابیلو ساحو کې د جلا جلا شبکو شتون دي. په وینا هر کلی یا ولسوالۍ ته چې ځي باید د هغه د پاره د جلا تلیفوني شبکې سیم کارت ولري. هغه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه غواړي چې د نورستان په څیر لري پروتو او غرنیو سیمو کې دي د غنو تلیفوني او انټرنیټي شبکو په ځای د یوې شبکې فعالیتونه زیات او قوی کړي چې ورسره به دوی د ډیرو سیم کارتونو لپیرلو او ګرځولو خلاص شي. د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسدری بیا ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت 90% کلی او درې د مخابراتو او انټرنیټ له نعمت بے برخې دي.
90% کلیوال ساحه هم دغه خدمات نه بهرمند دي، او اکثرا تقریبا 90% ساحه اوس هم شبکات مخابراتي شتون نه لري. تاسو نه په ټول نورستان کې شته، او کم ځایونه کې چې په نورستان کې انټرنیټ کار کوي هغه اکثرا 2G دي، نو ولسه مشکلات سره مواجه.
خاغلی ولزدری وای نورستان له طبیعي ښکلا او ډکته، او ډیره سیلانیانې د لیدل لپاره ځي. هر یو غواړي چې د خپل دوستانو او کورنۍ سره له همدې زرغونو او ښکلو درو په ویډیو خبرې وکړي، خو د انټرنیټ د کم سرعت او نشټوالي په وجه اوس دغه کار ناشونی دی. هغه د سرپرس حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له وزارت غواړي چې نورستان کې د تلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو په چمتو کولو کې دي زیاتې هڅې وکړي. په خبرې دې کار سره به د غنو کورنۍ او بهرنیو سیلانیانو پام نورستان ته ورواوړي، او له دې لارې به ځایي اوسیدونکو او حکومت ډیره ګټه ترلاسه کړي. د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان څخه مو د نورستانیانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ځواب ترلاسه کولو هڅه وکړه، خو د راپور خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
قدر منوریدونکو، څنګه چې پویږي په پاکستان کې د کرکټ چمپیونز ټرافي لوبي روان دي چې نن دغه لوبلړۍ پایلو رازو او په دغه لومړۍ ورځ کې د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ لوبه ترسره شوه چې نیوزیلند په ټولو 500 اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځیدو د پاکستان لوبډلې ته 321 منډې هدف ورکړ او پاکستان چې د نننۍ لوبي پچې هم ګټلې و خپل بیټینګ وکړ او بیټینګ کې د وڅلويخت او روکي 208 منډي واخیستي او په دغه سره نیوزیلند وکولای شو چې د پاکستان دغه لوبه وګټي. په هم خراغلاست د هلمند د جګړو لامل د مالول شویو کسانو شمیر زرګونو ته رسیدي او د کسان وس تم رستو د کمخ لامل د ژوند اساسي اړتیاو په تر لاسه کولو کې مشکلات لري. په همدې اړه زموږ همکار لسیمی راپور چمتو کړی تاسو یې ووري.
د هلمند مالولین شکایت لري چې نه کلنی امتیازات پر وخت ورکول کیږي او نه هم نوري مرستې ورته رسیږي چې لامل دی د سخت اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په هلمند کې د تیرو څو لسیزو جګړو له امله د مالول شویو کسانو شمیر زرګونه ته رسیږي چې ډېر یې دا مهال په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. پر نظر محمد 12 کاله مخکې د ماین 14 سوی چې دواړه پښې له لاسه ورکړي. د هغه د بدن نوري برخې هم زیانمنې سوي چې اوس یې هم له دردونو څخه رنځوري. هغه وایي د نوي حکومت پر اتاک سره د هغه کلنی امتیازات پر وخت نه ورکول کیږي چې لامل یې دی له زیاتو ستونزو سره مخ دی.
سره وخت کې ځنډیږي موږ بل نور وخت نه مشته په شپږ میاشتې کې موږ مشته راکول کېدی. بیا په درې میاشتې کې شو په درې میاشتې نه هم وز ځنډیدلې دی چې شپږ میاشتې لا نه دی رسېدلې دی. په درې میاشتې کې هغه هم نه دی راکول شوی. بالاخره موږ داسې نشته که د کوم دکاندارانو څخه موږ خرڅ کوو هغه شی د کور دپاره راوړو ځینې هغه د دې دپاره راوړو چې موږ سره پور کوي.
د یاد ولایت دوه نور معلولین محب الله او میراجان وایي نه یوازې دا چې پیسې پر وخت نه ورکول کیږي بلکې د پخوا په پرتله یې پیسې هم کمې سوي دي. هغوی ادعا کوي چې مخکې ورته 6000 افغانۍ ورکول کېدې خو اوس مهال ورته یوازې 8000 افغانۍ ورکول کیږي.
غوښتنه مې دا ده چې موږ حقوق د پیسې چې دي لږ د اضافه راکړي. هغه پخوا پرکن 6000 راکړي په یو ځای راکړي زموږ کارونه پر وسې او دا رقم نه پکیر وسې چای واپس یو غوته نه د غدم اتلس نه روانې د پول مایو به لکه چې ما په سلو کې اچا پسته زما یو به ما زما د اتلس نه روانې زما د اولاد زما گزارنه پکیر
حال نو وس په خوای ډیر تر په سل کیمرا کولې وس کال پر اتو دی نه غد څوار لزر په وسو دغه څوار لزر وته څوار کیو.
په نړۍ کې مختلف هیوادونه د معلولیت لپاره مختلف سیستمونه او قوانین لري. ځینې هیوادونه د معلولیت د شدت پر اساس مالی مرستې ورکوي، یعنی هغه شخص چې ډیر معلول وي هغه ته زیاتې مرستې ورکول کیږي. بلخوا ځینې هیوادونه بیا د معلولیت د نویت او اړتیا پر اساس مختلفې مرستې ورکوي پرته له دې چې هغه شخص څومره معلول دی. په عمومي توګه ځینې هیوادونه د معلولیت د ډول او شدت پر اساس د مرستې اندازه ټاکي چې د دې لمخې د شدید معلولیت لرونکو کسانو ته زیاتې مرستې ورکوي ځکه چې هغوی ممکن د نورو خلکو په پرتله زیاتې پاملرنې ته اړتیا ولري. په ورته وخت کې بیا د هلمند ولایت د شهیدانو او معلولینو ریاست مسؤلین وایي چې دوی معلولینو ته د شدت پر اساس د هغوی کلنی امتیازات ورکوي. د دغه ولایت د شهیدانو او معلولینو د ریاست مالی او اداري مدیر سلطان محمد سلطانی چې د یو خیریه بنسټ له لورې مرسته سوي ویل چرونه یې په 300 معلولینو ویشل ویل.
مخکې چې وو هغه پخوانی طرزالعمل چې وو یو ملکي معلول وو یو نظامي معلول په درجه کې وو، یعنی هلته او بل د معلولیت درجه یې همداسې ورته ټاکل سوی وو چې ملکي معلولینو ته د میاشت 15000 افغانۍ د سی معلوم شی ورکول کېدی او نظامی معلولین ته چې هغه د دوی د رتبې په اساس ورکول کېدی. نوې امارت چې کله راځي یو نوې طرزالعمل د معلولینو د حقوقو د پاره جوړیږي، هغه طرزالعمل کې یو اوز و جلا برخه لري. نو هغه معلول چې یو اوز و په هغه وخت کې 15000 وړي وس دغه ماش 3000 ترغلې دي.
دا په داسې حال کې د چینن ورځ په دغه ولایت کې 300 معلولینو ته د یو خیریه بنسټ له لوري ویلچرونه ورکول شو. معلولینو د دې ترڅنګ د خیریه بنسټونو او نړیوالو موسساتو څخه غوښتنه وکړه چې د دې لاسنیوی وکړي، ځکه د دې په خبره چې دوی د ټولنې هغه کشر دي چې مرستې ته زیاته اړتیا لري.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه د ازادي راډیو نه اوریدل. وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د تاندې څنګ خبرونه نشر ته چمتو ده، خو تر هغه مخکې پام کوئ د خبرونو لنډیسته. د بشری حقوقو د سباندې دیش بنسټونو ائتلاف ویلي چې د سکل د جنوا د سرمشریزې د ښځو نړیواله جایزه په افغانستان کې د ښځو چارو مخکینی وزیر مسعود جلال او د هغې لور حسنه جلال ته ورکړل شوې ده. کابل کې د طالبانو یو سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې د دې ډلې د مشر د پریکړو په تیره بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د دریز له امله د طالبانو د کابینې ډېری وزیران خوابدي دي او ځینو یې استعفا کړې ده چې نه ده منل شوې. خو د طالبانو سرچینې دغه بیان ازادي راډیو ته رد کړی ده. د پاکستان د صدراعظم راستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار له ملګرو ملتونو غوښتي چې افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ وکړي. په پاکستان کې د بهرنیو چارو وزارت نن یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دار دغه غوښتنه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتری سره په کتنه کې کړې ده. خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښاغلي دار دغه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې افغانستان کې د ټي ټي پي حضور رد کړی ویلي دي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت دا پیژندنې څنګه ویلي دي چې افغانستان کې اکثر ولایتونه به راتلونکو څو ورځو کې د درنې واورې او باران شاهد وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خو چې د طالبانو حکومت باید په افغانستان کې د داسې شرایط رامنځته کړي چې ورستانه شوي کډوال پکې بشپړ متخم شي. د دغه وزارت د ویان دفتر په اسلام آباد کې د طالبانو د شارج دفیر د خبرو په غبرګون کې یو اعلامیه ورکړې او پکې ویلي دي چې هلته افغان کډوالو سره د ناوړه چلند خبره واقعیت نه لري. او فلسطینی حماس ډلوی چې د روان شنبه په ورځ په شپږ تنه ژوندي اسرایلي ارقمل شوي خوشې کړي او سبا پنجشنبه به د څلورو نورو مړي اسرایل ته وسپاري. او د دې ترڅنګ نن د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د پاکستان په کراچۍ ښار کې لوبه ترسره شوه چې نیوزیلند د 360 منډو په کولو سره د غلوبه له پاکستانه وګټله.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د کریډیټ مصرف ونلري، ټلیفون کله چارج ونلري یا بار کولارسي، دا یو ستونزه ده. نور چې تخپل اخس کوي هغه یعنی د پسین په انلاین پرخ نصر لري. زما پاند البته شاید نور خلکو ته بیا پرخ ولري.
د وی افغان پیغلې خبرې مو اوریدلې چې د آنلاین زده کړو پر وخت د ستونزو پکې لغېدله، خو ګټورې هم بللې. اوس چې لا هم د طالبان حکومت د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې بندې کړې دي، د راډیو لاري د زده کړو پکې خلک څه وایي؟
راډیو هغه شی دی چې مصارف ډېر کم او تکوالای سي په هر ځای کې او هر څوک لاسرسي ورته ولري. یوازې یوې رادیو د پاراړتیا سچته یوازې یو رادیو ولري، ولی کته انلاین زده کړې کوي نوري برخه ته مجبور دی هغه د پارا انټرنیټ ولري، د هغه د پارا یو صحیح کمپیوټر ولري یا یو سمارټ فون ولري.
پټول کې انلاین زده کړې څومره اړینې دي؟
که انلاین ډول باندې یو چاته ته هله وربخي کلبوت ته په حساب وکوي، نو کېدې شي دغه هله دغه يم دغه ژوندۍ پاتې شي او پويږي شي. کزن له در سره هم دغه سي هر ورځ پاتې شوم، نو شاید سي ورځ مکتبونه واز شي، دغه د پانتونو دروازې خلاص شي او بل اخر درس وکړي.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدر من اردونکو له 2020 کال را په دی خوا چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، په افغانستان کې له نورو ستونزو سره سره د زده کړې زمینه هم محدوده شوه. یو شمېر ځوانان وایي چې نجونې خو یې له زده کړو څخه راګرځولې. هلکانو ته هم د جمهوریت د وخت په څېر د زده کړو اسانتیاوې نه دي برابرې. په حضوري ډول مسلکي ښوونکي د ګوتو په شمار دي او په آنلاین بڼه بیا دوی دومره امکانات نه لري چې خپلې زده کړې بشپړې کړي. د کابل اوسیدونکي څنګه چې د کابل پوهنتون محصله وه د ځان پاکله وایي:
ما خپل انګلیسي واتس اپ کې اخیسته، یو خو کوالټي د نت زمونږ دومره ډېر نه دی، صحیح دی، زحمت وباسي، خو څنګه چې حضوري کې ته درس وایي آنلاین نشي لوستای. ما یو هفته درس وکړو آنلاین انټرنیټ کې، اصلا کار نه کولو، کله به زوم نه زه خارج دم، کله لفټ کې دم، انټرنیټونه خو بس چې درس ورکوي. تھیوري ویل کیږي، ریاضی نه ویل کیږي، مثال نه ویل کیږي، یو کیمیا فارمولا نه ویل کیږي. اول زه خپل شخصا وایم چې زما اصلا درس ته علاقه نه کیږي، هیڅ مې زړه برداشت نور نه کوي. باور وکړه ما یو ځل کوښښ شروع کړه، خو مې درس ویله د اقتصاد او دا حالت وجه چې بیرته مې پریښوست، اوس اصلا مې زړه نه کیږي. باور وکړه دومره آنلاین کلاسونه څه چې راځي زه نه غواړم شرکت وکړم، ځکه یو خو زړه مو مات دی، بل سهولت نه دی برابر. که یو کتاب یو سهول ولو هماغه عبارت، مثلا تھیوري چې وایي عبارت د ښکېږي، مثلا دا ذهن دی لږ بدلېږي. مثلا چې کله ګمان شروع شي دومره به نابلده نه اوسې، ځکه اوس دا درې څلور کاله چې مونږ درس نه دی ویلی چې یو صرف کینو کنه دومره آماده نه اوسېږي. مثلا کې هیڅ د آنلاین درسونه هم نه وو، څلور کاله مونږ شاته پاتې شو، بیرته سرنه شروع کولو، دا مینټلي مونږ ورته آماده نه اوسو. خو اوس دا بعضې آنلاین پروګرامونه کې چې دي دا تشویقي پروګرامونه دي، یعنی هڅه کوي چې مثلا مونږ ته یو ډاډ ورکړي تاسو کولی شئ دغه طریقې نه ځان ته پرمختګ ورکړي، درس ووایي، دا ذهن لږ آماده کیږي. سهولت نه فرشته جان هیڅ امکان نه لري، ځکه استاد یو خبره کوي ته بل.
تاج محمد سایل بیا وایي چې آنلاین زده کړې زده کوونکي په خبره لاټه مخته کوي. له بلې خوا څخه ځینې ښوونکي ډېر درس په لږ وخت کې وړاندې کوي، نو ځکه ښه نه زده کېږي.
توانونه یې دا دي چې ځینې کسان یې مثلا لاټه مخته کړل، هغه دا چې د بسته درسي ورځې څلوېښت دقیقې ویډیو کې دا ډېر مواد سره راغونډ کول او بیا د زده کړیال هغه ذهن ته رسول دا ستونزمنه وه. سوشل میډیا د لارې یا هم د بل کوم اپلیکیشن له لارې د سیم په شکل باندې سره حاضریږو، استاد به ولاړ وي او موږ به ورڅخه زده کړې ترلاسه کوو، خو هغه شکل نه و. متاسفانه د لنډو ویډیوګانو چې هغه هم یعنی د یو درسي ساعت یا مثلا د یوې ورځې درسي مواد به په څلوېښت دقیقې پنځه څلوېښت دقیقې حتی ځینې وخت په شل دقیقې ویډیو کې ځای پر ځای کړي وو، بیا به موږ ته د ګروپ د لارې سره شریک سوله، دا به ما هغه کتله چې متاسفانه ډېر موثر نه و، ډېر تاثیرات یې نه درلودل.
خو یو شمېر نور ځوانان بیا آنلاین زده کړې هر وخت په تیره بیا په اوسنیو شرایطو کې چې طالبانو د ښځینهوو د زده کړو مخه نیولې ډېرې اړینې بولي. د کندهار اوسیدونکې فاطمه ملکزی وایي چې د خپل په آنلاین بڼه درس وایي.
کله چې ته وغواړي درس دا کې کاغه آنلاین که کتابي که حضوري یا آنلاین ډېر فرق نه سره کوي، خو ستا هدف چې څه شی دی؟ ستا هدف دا دی چې ته باید زده کړه وکړې، نه کاغه آنلاین که حضوري، خو یوازې تا ته زده کړه مهمه ده. زه یوازې ژبې زده کوم، ژبه که حضوري که آنلاین دواړه یو رقم دی، که په سند کې که په آنلاین بڼه. خو شاید ځینې سیمو کې بیا ټلیفون د کریډیټ مصرف ونه لري، دغه نو یو څه سره ستونزه ده. ټلیفون کله چارج ونه لري یا برق ولاړ سي، دغه یو ستونزه ده. نور چې ته خپل اخس کوي هغه یعنی د پسین په آنلاین پرخ نه سره لري، زما په اند البته شاید نور خلکو ته بیا پرخ ولري. زه خپل په یو رادیو کې کار کوم، یعنی اوس موږ یو داسې سیستم ورته جوړ کړی چې هلته واټس اپ کې دوی خپل لیکلي پیغامونه موږ ته رالیږي. بیا هغه زه چې ګورم دوی هلته لیکلي وایي چې موږ په هیڅ شي نه پوهېدلو، وایي موږ د تلویزیون او راډیو له لارې وکولای سوای چې موږ اوس لیکل وکړو. زه ورته اریانه زم دون شه د املا او انشاء مراد کړي شایسته لیکنه یې کړي بیا حتی شعرونه یې لیکلي ما ته راستولې په واتس اپ باندې وای چې موږ استاسو د رادیو او ټلویزیون لارې لیک ولوست مزه کړی دی
یعنی ترغه چې حضوري زده کړو ته بیا زمينه برابرېږي د رادیو لارې زده کړې د انټرنیټ لارې زده کړې دا تاسو اړینه بولی
سل په سلو کې باید رادیوګانې که ټلویزیونونه دې ته کار وکړي یعنی ډېر نجونې ما لیدلې دي او که زموږ اورېدونکي یې بېرته چې موږ ته پیغامونه رالېږي دوی خوشحاله وي موږ ته اجازه نه راکوله خو دوی اوس کولی شي چې زده کړې وکړي نو دا ډېره مهمه ده چې باید رادیوګانې او ټلویزیونونه دې ته کار وکړي او که هغه نجونې دي که هلکانې دواړه زده کړه ورته کوي موږ ته خو شاید دا نه معلومېږي مثلا اوس ښاري سیمې دي هغو دې شاید راډیو ونه اوري خو که موږ ولاړ سو اوس دغسې لرو پرتو سیمو ته هغوی هر خبریال په زوار زیرې پېژني خو دا د دې سبب دی چې هغوی غواړي چې د هغو څخه زده کړه وکړي هغوی ویل چې موږ غواړو دا نجونې چې موږ سره په تماس کې کېږي وایي موږ غواړو چې ستاسو په رقم یو خبریاله واوسو وایي دا خبره چې ما زده کړې ما ستا څخه زده کړې ده نو موږ باید دوی ته یو داسې څه وړاندې کړو چې دوی ورڅخه زده کړه وکړي نه نو راډیوګانې او ټلویزیونونه په دې برخه کې باید کار وکړي
ځوانان بیا مسلکی زده کړې په آنلاین بڼه په داسې یو هیواد کې زده کوي چې دوی پوهیږي چې هلته ماهر استادان پیدا کولی شي یار محمد پردیس وایي چې ده د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې په آنلاین ډول کړې دي
آنلاین زده کړو بحث زما او د نورو شاید فرق وکړي خو ګټې ډېرې زیاتې دي ما شخصا د ژورنالیزم په برخه کې زده کړو تجربه داسې ده چې ما زده کړه کړې ده استادان مې نورو خو ډېرې مؤثرې تمامې دي د دې لپاره چې هغه کسان چې په ژورنالیزم برخه کې هغوی ډېر اکسپرت وو ډېره تجربه یې لرله او فزیکي وجود د هغوی په افغانستان کې امکان نه لرل یا ډېره سخته وه نو ځینې ادرسونه وو چې د هغوی له طریقه ژورنالیستانو ته چې په افغانستان کې وو آنلاین زده کړو سیستم برابر شو ځانګړي پکیجونه برابر شو ځانګړي ویبسایټونه جوړ شو او اپلیکیشنونه لاغه طریقه ډېرې ښه زده کړې وکړو هغه درسونه او هغه مواد چې موږ سره د افغانستان په غونډې شرایطو کې موږ سره مرسته کولای شو موږ دپاره ډېر زیات ګټه ورو کله کله موږ یو خبره کوو چې کله یو سوني سره مخ کېږو نو نه به کېږو چې صبر وکړه دا خپل حل شي بلکې په نورو لارو چارو به غور کوو چې څنګه کولای شو خپل دغه ستونزې له بلې نو اوس که فزیکی وجود د انجونو یا د خزینه او د زده کړو په افغانستان کې نشته تر ټولو مهمه او غوره لاره د آنلاین زده کړې دي چې له دې طریقه وشي کولای شي هغه انجونې چې پانتون ته نشي تللی ښوونځي ته نشي تللی هغوی حتی اقل له خپلو درسونو سره ژوندي پاتې شي که چېرته ژوندي پاتې نه شي او موږ له دې طریقه د هغوی په ذهنونو کې د زده کړو دغه بهیر ژوندی ونه ساتو او مړ یې کړو نو کېدای شي د امرسانی لا پسې وغځېږي او د دوی په زړونو کې هغه هیلې چې دي هغه مړې شي مګر که آنلاین ډول باندې یو چاته ته هیله وربخې کلبوت ته په کې صاف وکوي نو کېدای شي دغه هیلې دغه هم دغه ژوندۍ پاتې شي او پوېږي شي که زنه له درس سره همدغه سي هر ورځ پاتې شوم نو شاید سی ورځ انجونو لپاره مکتبونه واز شي دغه راست د پانتونو دروازې خلاص شي او بل اخره درس وي نو ډیر زیات مهم ده بل مهمه خبره ده چې په افغانستان کې لکه اوس یو خبره ده کیږي چې دلته کلتوري محدودیتونه دي نو زیاتره خلک په اوس وخت کې نه پریدي تر څو شرایط تي جوړ شي نو کله ک انلاین زده کړې برابرې کې نو ارسړې کولای شي په انلاین ډول باندې په خپل کور کې په ډیر ښه شکل سره درسونه واخلي
له بهر هیواد نه د بهر استادانو تجربه شریکول تاسو ته تدریس کول څومره درته جالب و څومره دا تاسو ته هیلې دربخلې څومره ورته خوشاله وي
رښتیا ده یو خدای ده چې زموږ استادان چې په بهر کې وو هغه ټول امکانات په لار مادي چولی وو چې موږ ته دا احساس رانه کی شي زه په ټولګي کې ناشته ما کنا زه انلاین زده کړې کوم ځکه زیاتره دا انلاین ټکي چې څوک اوري نو فکر ته دا ورزي شي انلاین پرته لدی لشي او چا غږ اورم یا یې چیرې وګورم زه د پروجیکټور په شکل باندې زه نه وینم زه د مثالونو د خودنې لپاره څه نشم لیدلې نو
شاید ز گروپی شکل باندې په صحیح ډول باندې ګډون و نشم کولای یا درس مې په ټوله معنا باندې کم څه زده کوم هغه صحیح زه درک نه کم. مگر نه دغه درس یې منته استادانو په څو برخو کې را کړی وو. خدای شته چې ما ویل وخت خبرو کې چې ټول مواد دوی په لاره باندې اچولی او ما هېڅ داسې نه احساس کولی چې زه یا په ټولګي کې یم او یا آنلاین زده کړې کوم. نو زه دا وایم که د آنلاین زده کړو نه هدف د خلکو دا وي چې او یا فکر ته دا ورځي چې یوازې خبرې اورېدل دي یا ویډیو کې یو څوک ښکاري او تا ته درس تشریح کوي نو دا په دې معنی نه ده. که چېرته د دې امکانات برابر شي چې مثالونه واضح شي، که چېرته د پروجیکټور سیستم غوندې هغوی ته هغه درس په سکرین باندې شو کېږي او مختلف ویب سایټونه مختلف اپلیکیشنونه د دې چارې لپاره شته دی، نو که دا په لار باندې واچول شي او دا امکانات برابر شي نو زه فکر نه کوم که دا ډېر فرق ولري فزیکي وجود او آنلاین وجود. نو دغه یو څه لارې چارې دي چې امکاناتو ته به اړتیا ولري چې تر څو زموږ خویندې او یا هغه ورونه چې آنلاین زده کړې کوي تر څو ښه درک افهام او تفهیم د دوی وشي.
بله، ځینې ځوانان بیا خپل تجربه شریکوي، غوی داسې وایي چې آنلاین زده کړې ځکه دوی ته ګټورې نه دي چې استاد په ډیر کم وخت کې ډیر څه دوی ته وایي دوی نشي اخیستلی. مثلا دوی هغه پخوا د کرونا د وخت مثال ورکوي، بیا اوس د طالبانو د وخت مثال ورکوي چې مثلا ګروپونه جوړیږي د واټساپ او بیلابیلو مسایلو د انټرنیټ په مرسته دوی ته ورلیږل کیږي ډیر مواد په کم وخت کې. دوی دغسې ډول آنلاین زده کړو رتوري کړی دی. په دې اکله تاسو څه ویل غواړئ؟
زه به یو تجربه تاسو ته وایم. د کرونا یادونه تاسو وکړه، تر ما مشهور او لاغه سره دوه نور ملګري د کرونا په وخت کې په جلال آباد کې خصوصي کورس لره د کانکور د زده کړې، بیا دوی د پوهنې ریاست سره په همغږي باندې عمل ته پنګرار کې په یو سیمه ییز تلویزیون کې دوی یو قرارداد د پوهنې ریاست او د دوی ترمنځ شو، د رسنۍ ترمنځ، چې دوی وشي کولی شي د ریاضیاتو فزیک او کیمیا درسونه په آنلاین بڼه باندې ورکړي. هغه شاګردان چې نشي تللی مکتبونه په کل کې بندو وشي کولی شي درس واخلي. کله چې زه په جلال آباد کې ما د یوې سروې په شکل باندې بیا یو ریپورت وکړ د دې ښوونځیو نه، چې یعنی زه تاسو ته ویلی شم چې هیڅوک ما داسې شاګرد پیدا نه کړ چې هغه دې ووایي چې ما له تلویزیون نه چې کومې برنامې د استادانو تعقیب کړي وي په دې کې خلل وو، په دې کې یو څه کم وو. نه، په ټوله معنا باندې آنلاین زده کړو صحیح جج کړي وي، صحیح اخیستی وي او هیڅ داسې هیڅ نه وکړی چې زه په صنف کې یا ما ته د تلویزیون په سکرین باندې یو څه ښودل کېږي. ځکه اوس وخت کې انټرنیټ ته لاسرسی اسانه دی، امکانات اسانه دي، سیستم جوړول اسانه دي، یوازې یوازې دا چې کار کول. نو تلویزیون کار وکړو، ریاست هغوی سره قرارداد لرل او بل اخره هر څه په ډېر ښه شکل مخته لاړ. یو بل مثال داسې و، زه یوې آنلاین غونډې ته وبلل شوم چې غالبا شپږ سوه نجونو پکې ګډون درلود او د دې شپږ سوه نجونو د ګډون لپاره غالبا درې څلور استادانو ګډون درلود. د ټول افغانستان په کچه باندې نجونو په دې ګروپ کې ګډون درلود. دا یو د فراغت ورځ وه چې دوی ته هم سرټیفیکیټونه ورکول کېدل او هم یې د انګلیسي ژورنالیزم او ادبیاتو په برخه کې زده کړه ترلاسه کړې وي. یعنې زه تاسو ته د هغوی احساس اوس دلته بیان کوم. یوې یوې ویل دې ګروپ دپاره چې کوم استادان را بلل شوي وو، موږ ته زده کړې را کړې وي او کومې تجربې موږ سره شریکې کړې، یعنې موږ دلته ډېر زیات راحت هم وو. هغوی ته چې کوم سرټیفیکیټونه چمتو شوي وو، هغوی چې کومې روانې انګلیسي خبرې کولې چې همدلته آنلاین زده کړې وي. نو دا یوازې یوازې د انسان د خوارۍ پورې مړه لري چې یو څوک دا حس کوي چې زه که آنلاین وي که فزیکي وي خو چې درس زده کول یا د یو څه نه ګټه اخیستل د چا د تجربو نه، د چا د درس نه، نو فکر نه کوم چې ډېر زیات فرق ولري.
تاسو به هغو کسانو ته څه ویل ولرئ چې دوی همدا اوس آنلاین زده کړې مخکې بیایي، استادان دي، شاګردان ورته ناست دي، اوس خو درې کلونه زیاته موده سوه چې طالبانو په دوی باندې درسونه بند کړي دي، څه ډول آنلاین زده کړې مخکې اوسي چې هغه کوم زده کوونکي چې په لرې واټن کې دي زړه تورې نیسي او دا احساس پیدا کړي چې دوی یو څه زده کولی شي؟
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. ماته لږې لږې کیسې رایادېږي. زما یو بلدي کس ته د کرونا پر وخت هغوی له ایران نه مستری ترلاسه کړه او دا یې ورته ویلي وو چې تاسو فزیکي حضور نه شئ لرلی، یوازې آنلاین کولی شو درسونه واخلو. هغه مستری ترلاسه کړه، اسناد یې راولېږل، په هماغه اسنادو دی کولی شي اوس کابل پولي تخنیک پوهنتون انجینرۍ برخه کې د هغه استادي ده اوس او د همدغې مستری په تورو باندې وشو کولی. دغه راز یو بل ملګری زه پېژنم، د هند له یوه مشهور پوهنتون یې آنلاین مستری ترلاسه کړه. او دا یوازې دوه مثالونه نه دي، بلکې که تاسو وګرځئ په خپل چار چاپېرچال کې تاسو به داسې لسګونه کسان ووینئ چې هغوی آنلاین زده کړې کړي دي، لیسانس یې اخیستی، ماسټری تر لاسه کړی ان د پی ایچ ڈی په کښه باندې یو څوک پیژنم چې پېښور یو پانتون دی، د نن هغه پی ایچ ڈی درسونه هغه آنلاین اخستل. نو یعنی اوس نړۍ ډېر اسانه شوې ده او کولای شي خلک زده کړي وکړي. زه دا وایم چې هر هغه څوک خصوصا نجونې چې اوس وخت کې ډېر اړتیا ده آنلاین زده کړو ته لري، نو تاسو وګرځئ په خپل خواوشا کې خپلو د پانتون استادانو نه د ښوونځي د استادانو نه مرسته وغواړئ، یا چا سره چې ارتباط لري زده کړې لاندې لاغوی استفاده وکړئ. مختلف ګروپونه شته دي د انګلیسي د زده کړې لپاره، د ژورنالیزم لپاره، د ټولنیزو نورو علومو لپاره، ان د ریاضي او د فزیک د زده کړو لپاره. که دوی وشي کولای شي دغه ګروپونه پیدا کړي، ځان پکې اډ کړي، او بالاخره د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پانتونونو دروازې پای ته رسیږي، نو دا یو ډېر غوره لاره ده چې دوی له دې برخې زده کړه وکړي.
د ځوانانو په خبره اوس چې د طالبانو نظام حضوري زده کړې له دولسم ټولګي څخه د لوړو ټولګیو په ښځینه و بندې کړې دي. زده کړې د راډیو له لارې هم ښه نتیجه لري. دوی وایي چې د راډیو له لارې زده کړې لګښت نه لري، او دوی د زده کړې پر وخت د کمزوري انټرنیټ له وجې له ستونزو سره هم نه مخ کیږي. افغان خبریال او لیکوال صفت الله زاهدي سره مو په دې اړه مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
په دې وروستیو کې د آنلاین یا انټرنیټي زده کړو دغه بهیر چې دی هغه چټک شوی دی، او دا شمېرې هم تقریبا تر ډېرې پورې ډېرې سوي دي چې دا ولایت هم غځېدلی دی. ځینې کسان بیا د راډیوګان له لارې هم ځینې زده کړې کوي چې هغه کې د ښوونځي او زده کړې په نوم ځینې پروګرامونه دي چې هغه پیل شوي دي، چې د افغانستان په لسو ولایتونو کې اوس دا پروګرام پیل دی. د هغې لپاره کتابونه چاپېږي، خلک ولسوالیو دي کې دا کتابونه اخلي او د هغې د لارې دوی زده کړې کوي. د آنلاین د زده کړې پروګرام د هلمند، کندهار، اوروزګان، دغسې جلال آباد، مزار شریف، کابل، فراه او هرات ځینې ولایتونو کې اوس دغه پروګرام پیل شوی دی چې هغه کې نجونې د انګریزي ژبې زده کړه او د کمپیوټر او ځینو نورو پروګرامونو آنلاین زده کړې کوي، او د دوی څخه آنلاین ازموینې مخسته کیږي. د کورنۍ هم ډېرې خوشحاله دي چې دغه زده کړې دوی کوي، او دوی خوښ دي که دا پروګرامونه له نورو هم زیات شي، دا به ډېر ښه وي تر څو پورې چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ خلاصېږي. د آنلاین زده کړو دغه بهیر چې دی همداسې جاري وساتل سي، دا به ډېر ښه وي.
د آنلاین زده کړو په اړه ځوانان بیلابیل نظرونه لري. ځینې وایي چې له دې نه اغز نه کیږي لکه څنګه چې پکار ده، ځینې بیا دا ډېرې مفید ګڼي لکه تاسو ته اشاره ورته وکړله. د تاسو په نظر آنلاین زده کړې څه ډول وړاندې سي، او استاد چې له لرې لارې نه تدریس کوي کوم مسایل ډیر زیات په نظر کې ونیسي چې زده کوونکی په افغانستان کې وشي کړی یو څه واخلي، کومې خبرې په پام کې ونیول سي دغه زده کړې هي صورت ونیسي؟
زده کړې عموما که آنلاین وي که حضوري وي، او که څوک غواړي چې زده کړه وکړي هغه د دواړو طریقو څخه اوس کولی سي. اوس افغانستان کې داسې یو حالت راغلی چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوي، نو نجونې مجبورې دي چې تر څو پورې دوی آنلاین زده کړې وکړي او له هغې نه به یو څه زده کوي. تاسو وګورئ چې د کرونا پر مهال باندې په امریکا، اروپا او یو شمېر نورو افریقایي او آسیایي هیوادونو کې، حتی ان په افغانستان کې هم پوهنتونونه او ځینې نور تدریسي مراکز وې سره ترڅنګ دولتي کارونه ټول آنلاین ترسره کېدل، او یا به هم د کورونو لارې دا پر مخ وړل کېدل. او دا بهیر دوه کاله دوام وکړ چې دغه سره وروسته لا اوس هم په اروپا او ځینې نور ځایونو کې دغه آنلاین بهیر چې ډېر بریالی و، خلک د دې لپاره آماده سول چې دغه لا اوس هم د دې لارې زده کړه وکړي. که تاسو وګورئ دلته په اروپا کې اکثره پوهنتونونه د ماسټرۍ، دکتورا او یا هم ځینې نور سکالرشپونه چې دي هغه په یو شمېر هیوادونو کې جوړې نس کولی، هلته ولاړ سي هغې د لارې دوی آنلاین زده کړې هم ورته ورکوي، او په دې برخه کې خلک آماده دي او دا کار کوي. خو افغانستان کې دا شی نوی دی، واقعا هم د نجونو لپاره دا شی نوی دی. افغانستان کې انټرنیټي ستونزې د دې سره ترڅنګ د هغې د کمپیوټر او هغوی په دغه درسي موادو باندې ځان پوه کول دا یو پیچلې خبره ده. خو اوس هغوی باید خامخا دا کار وکړي او یو څه زده کړي، خو د دې لارې دوی خوښ دي چې لا دغه بهیر هم سته په ځینو ځایونو کې لکه سنټرونو دي کې چلته راجم سي، او یا یو ځای کښېني آنلاین زده کړې وکړي او ټولګي کې کښېني. د دې اجازه نشته، خو نو دوی مجبور دي چې په خپلو کورونو کې له دې لارې زده کړه وکړي.
بله، راډیو څومره موثره ده نظر دي چې په انټرنیټ کې دوی وصل شي په بیلابیلو ګروپونو کې لکه د واتس اپ سول نور اپلیکیشنونه سول، د دې لپاره دوی آن کیږي؟ کومه لار ورته ښه ده؟ راډیو او
که دوی مستقیما آنلاین وصل سی
استادان چکل دی هر جمعه ځنی استادان شون کې دوی سره خپل د لوکل رادیوګان لاري آنلاین اړیکه هم دوی نیول سی کچری پښتنه ولري چې هغه د پاره ګولډن ټایم موجو توای ګولډن ټایم کې مثلا دوی کول سی اړیکه ونځي خپل پښتنه مطرح کی کچری په کتاب نه پویږي نور هغه شون کې دوی ته پاره جواب نور کی ترڅو د رادیو لاري خلک دغه سی څواوري رادیو هغه شې دی چې مساری په ډیر کم او تکول سي هر ځای کې او هر څوک لاس رسي ورته ولري یوازې یوې رادیو د پاراټیا سچته یوازې یو رادیو ولري ولې کته آنلاین زګړې کوي نورې برخې ته مجبور دی هغه د پارا انټرنیټ ولري د هغه د پارا یو صحیح کمپیوټر ولري یا یو سمارټ فون ولري چې تقریبا په ډیرو برخو باندې هغه سنبال وي یا ډیر قوي سمارټ فون وي او دا غزین اپونو څخه تا استفاده وکي او رس داخل سي او د استاد ټولو خبرو ته غوږ ونيسي او تبه یو آرام ځای کښيني او دغه د پاره برق ته پاره ډیر ارتیاسته خول رادیو تاسې او څه د چي ان یو مور کول سي رادیو ورته چالان دي یو کورنۍ کې د کښيني او هغه ته ورته وي چې تاسې د کتابونو واخلې نن دغه درس دی او د زده کړې هلته استاد یو ساعت هغه د پاره درس ورکوي او مکمل دوی هلته د هر څه ګوري کتاب کې او هغه هلې کچیر نه پوهېدله بیا دوی هر اونۍ دغه ګولډن ټایم یا هغه وخت کې دوی له استادان سره اړیکه نیسي فکر کوم تر آنلاین ځینو زده کړو چې خلک په افغانستان غوندې یو هیواد کې چې انټرنیټي خدمات دوی ته لاسرسی نه لري تر هغه ټول شه دا ده چې دوی رادیو واوري د رادیو له لارې دغه زده کړې وکړي
که څه هم تاسو د آنلاین زده کړو د ارزښت پکله په خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو لیدل کېږي چې ځوانانو سره دا دلیل ده چې کله دوی نسي کولی حضوري لاړ سي صنف کې کښېني نو دا آنلاین هم په عامه خبره په درد نه لګېږي دا ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې څه وي
که یو څوک غواړي د زده کړو دغه لاره تعقیب کړي دوی کولی سي دغه هر څه په هرو سختو شرایطو کې خپل د پرمختګ لپاره د بریا یو ګام نورم پورته کړي او که څوک نه غواړي نو هغه کورنکي هم که هغوی دپاره که ته د اکسپورټ پوهنتون کې هم هغه دپاره داخله واخلي او هغه دپاره پیسې ورکړي او هغه ولاړم سي هغه به هېڅ هم زده نه کړي او دا کسان موږ لرو ډېر کسان وو چې نړۍ په ځینو معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کړې وې خو له چې افغانستان ته راغلل هغوی په دغه څه باندې نه پوهېدل چې هغه برخه کې چې دوی زده کړې کړې وې
تاسو خپله کوم وخت آنلاین زده کړو ته ناست یاستئ خپله د یو داسې چا په توګه چې یو څه زده کړئ تجربه لري له دې اړخه
ما تقریبا درې میاشتنی آنلاین روزنیز کورس لوستی اوس ما لپاره ډېر مهم و د هغې سره تر څنګ زه اوس هره اونۍ کورس آی ټي په برخه کې یا بل د کونس انټیلیجنس چې ورته وایي ارټیفیشل انټیلیجنس یا ای آی ټیکنالوژي په اړه باندې موږ هره اونۍ دوه ساعته درس لرو او زه دا لولم د هغې څخه ما ډېر څه زده کړي دي واقعا ما لپاره جالب دی
څومره موږ وخت تر سپمولی شو کله چې آنلاین زده کړې کوو
آنلاین زده کړې یو شی تر ټولو مهمه دا ده چې ډېر وخت ته اړتیا نه لري چې ته د هغې لپاره یو موټر باید ولرې ته باید تګ راتګ وکړې او ته باید یو سم چینې ولاړ سي او بېرته بیا راسې ډېر وخت به دې باندې مصرفېږي ولی آنلاین داسې دی چې ته یوازې خپل کور کې کښېنې د یو مېز تر شا باندې یو کمپیوټر سره پروت یې او وخت کم او ډېر ګټه ځینې اخیستلی شي
پیغام په اخره غو ځوانانو ته څه ده چې دوی د آنلاین زده کړو اسانتیاوې لري امکانات لري مګر د بېغورۍ له وجې اشتراک نه پکې کوي څه ورته وایه
اوس ما هیله له هغو ځوانانو سره چې افغانستان کې دي او دوی اوس دا وایي چې ولا زده کړې نهسته او زه زده کړې نهسم کولی یا زه څنګه وکړم هغوی د بېلابېلې لارې انتخاب کړي او اوس یوازنی شی چې هلته هم کار کوي چټ جی پي ټي او د دې سره تر څنګ ګوګل او یا ځینې نور پروګرامون دي چې دغې لارې دوی سرچ کړي چې زه څه کولی سم او کومه لاره انتخاب کړم څه ډول زده کړې وکړم د انټرنیټ د لارې هلته هغې ټولې لارې ورته ښیي ان چټ جی پي ټي تا ته داسې لارې در ښیي چې ته دا کار وکړه او په دې برخه کې ته مثلا د دغو دغو پوهنتونونو سره لینکونه درته درکوي د هغې د لارې استفاده وکړه د هغوی سره اړیکې ونیسه ځوانان دي د دې پر ځای باندې چې دوی لاس تر ځلې ناست وي هڅه دې وکړي او یو څه دې زده کړي د هغې سره تر څنګ دوی کولی سي خپل ورځنی چارې هم پر مخ یوسي او خپلې کورنۍ لپاره هم یو څه برابر کړي تر څو پرې ژوند دې ښه وي
درنو دوستانو دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تر بیا پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
زرو نماتیگی خوبی غگوالی زرو نهای زرو نماتیگی خوبی غگوالی زرو نهای درام داستا خبر غواری درام داستا خبر غواری درام داستا خبر غواری لکه دل می غنم غواری بارانو نهای زرو نماتیگی خوبی غگوالی زرو نهای زرو نماتیگی خوبی غگوالی زرو نهای سرگ دزرا ترانش دیکھا چه پکے وہ گورے دس روبی نو دندو نہائے زرو نماتیگی خوبے غاگا والے زرو نہائے